د امریکا غږ دی وی نننې خبری خپرونې مهم سرټکی په جبري توګه د لادرکتانو د قضیو څیړونکو حکومتي کمیشن لخوا جاری کړ شو او تازه شمیرو کې خیچه سخ کال د جولای په میاشت کې د کمیشن سره د جبري لادرکیو 240 نوې قضیه درج شوې. اخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ګوند پلویانو ته د اسلام آباد د F9 سیمې په پارک کې د انتخاباتي کمیشن او د کمیشن د مشر پر ضد مظاهرې بلنه ورکړې وه چې نن مازدیګر پای ته ورسېدل. بل پلو په مطبوعاتو کې د رپورټونو له مخه چې ګنی کابل کې د القاعده په مشر ایمن الزواهری برید کوونکی درون د پاکستان له خاورې پورته شوی. پاکستان ویلی داسې هیڅ ثبوت یې نه دی موندلی چې دغه درون برید کې د پاکستان له خاوره کارول شوی ده. بل پلو پاکستان کې د شمیرنې دولتي اداره وایي چې هیواد کې مجموعي میاشتنۍ ګراني نږدې 25% ته رسېدلې ده او تیره میاشت په جولای کې ګراني 4.3% نوره هم زیاته شوې ده. د خبری خبرونه تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسی.
ستړي مشه د ډي وي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډي وي په یو ساعته خبری خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منزه شهید يم. نن د پنځشنبې یا زیارت ورځ کال 2022 د اگست میاشتې څلورمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې یا په پښتونخوا کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. تاسو د خبرونو سرټکی واوریدل. په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهمه راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو سره به وار په وار شاملو. هیله لرو چې د دې خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. زو د لومړي ریپورت ولوري ته چې په جبري توګه د لادرکتانو د قضیو څیړونکو حکومتي کمیشن لخوا جاری کړ شوې تازه ریپورت کې شمیرې ښیي چې سخ کال د جولای په میاشت کې د کمیشن سره د جبري لادرکیو 240 نوې قضیه درج شوې دي. د لادرک بلوسانو پښتنو د حقونو مبارزین وایي چې 240 نوې قضیو ثبت کېدل ښیي چې د خلکو په زوره د لادرک کولو لړۍ دوام لري او دا نه ده تم شوې. راځئ چې تفصیل یې واورو د ارشد حسین څخه په دغه راپور کې چې د اسلام آباد څخه را لګلی.
په جبري توګه د لادرک کړی شو تنانو د موندنې د کمیشن لخوا جاري کړی شوی په نو شمیرو کې ویل شوی هغه کسان چې تر اوسه درک نه دی لګیدلې شمیرای 2018 ته رسیدلې. د روان کال د 13 جولای میاشتې د شمیرو تر مخه د یو کم سلويخ لادرک کسانو درک لګول شوی چې پکې 13 به درک کسان خپل کورونو تستانه شوی او نور 3 کسان د فوج د سار لاندې حراستي مرکزونو کې قید دي. د کمیشن شمیرې ښایي چې 3 لادرک تنان په جیلونو کې موندل شوی او د نورو 3 لادرک کتنانو ملي تر لاسه شوی. کمیشن زیاتوی شپږ دیرش داسې کیسونه خارج کړی شوی چې د کمیشن سره د لادرک کتنانو په توګه درج کړی شوی وو. د کمیشن لخوا جاری کړی شوی شمیرو کې ویل شوی د دې سره تر دې دمه د 8202 قضیو اندراج شوی چې پکې په شپږ 1588 کیسونو باندې کار بشپړ شوی. د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال او په جبري توګه د لادرک کړی شو پښتنو شمیرو را غونډونکي عالمزیب مسعود دیوته وای دا ستونزه د کمیدو پر
د پاکستان اتحادی حکومت په جبري توګه د لادرکو د ستونزې د هواري لپاره د کابینې یو ځانګړی کمیټي هم جوړه کړې. دا کمیټي به مرکزی کابینې ته خپل رپورټ ورکوي خو تر اوسه پورې د دې کمیټې یوازې دوه غونډې شوي خو څه پرمختګ پکې نه دی لیدل شوی. په پاکستان کې د لادرک بلوچانو او پښتنو د حقونو مبارزین د خلکو په جبري توګه د لادرکې تورونه د هیواد د فوز په خفیه طاقتوره ادارو پورې کوي خو فوز دا تورونه ردوي او وایي کېدی شي چې دا تنان د بلوچ بیلتون پاله وسلوالو ډلو په لیکو کې شامل شوي وي، امنیتي ادارو سره په انخطو کې وجل شوي وي او یا افغانستان ته اوښتي وي. د لادرک تنانو د کمیشن د شمیرو تر مخه د کال 2022
په لومړی شپه ګومیاشتو کې د خلکو په جبري توګه د لادرکه 350 نوي پیښه ثبت شوه. خو د بلوچستان او پښتنو د حقوقو مبارزین د شمیره لدی هم ډیره خایي. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسن تنظیم مرستيال چیرمن قدیر بلوچ دی وته وای نږدې 15,000 بلوچستان لادرکه دي چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د پاکستان حکومت کال 2011 کې د لادرکه تنانو د قضیو د سیړلو لپاره حکومتي کمیشن جوړ کړی. خو د کمیشن په کارکردګۍ باندې په نړیوال او ملکی کچه نیوکې کیږي او د بشري حقوقو فعالین وایي کمیشن د هغه کسانو په نومولو کې پاتې راغلی څوک چې د خلکو په جبري توګه لادرکه کې ککړ وي. د غیر دولتي تنظیم ډیفنس آف هیومن رائټس مشره امینه مسعود جنجوه ډیوه سره خبرو کې وایي په جبري توګه د 290 کسانو د لادرکه کېدو د قضیې ثبت کېدل دا ښایي چې دا لړۍ لا نه ده تم شوې.
یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ کمیشن کے باوجود جو کہ 12 سال سے کام کر رہا ہے.
ہغوی د لادرکه کسانو کمیشن د تیرو 12 کلونو راهسه کار کوي. خود بد مرغه دا کمیشن د دې ستونزې په مکمل خاتمه کې پاتې راغلی. د کمیشن د شمیرو تر مخه دا محل د فوج د سار لاندې حراستي مرکزونو کې 915 کسان قید دي چې پکې تر ټولو زیات 806 کسان د خیبر پختونخوا اوسیدونکو دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د ډیو سره اوسئ.
ډیوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ملکیت څخه مو مننه کوم چې را سره په پروګرام کې عملیا سیواری بیا هم زو د سیمې مهمه ریپورت ولوري ته چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن مازدیګر د خپل ګوند پلویان د اسلام آباد د اف 9 سیمې په پارک کې د انتخاباتي کمیشن او د کمیشن د مشر پر ضد مظاهرې لپاره رابللی و. راځئ چې د دې مظاهرې تفصیل او نور ټول حال د پیر ولایت شاه څخه په دغه پورت کې وګورو چې د اسلام آباد څخه را لیکلې ده.
د احتجاجي مظاهره کې شریک د تحریک انصاف ګوند د سېنات ناس او د قومي اسمبلی نه مستفی شوی پارلماني غړو د انتخابي کمیشن او حکومت په ضد شعارونه پورته کړل. د تحریک انصاف مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي فوزی اسټابلیشمنت هغه ته باور ورکړو انتخابي کمیشن مشر سلطان سکندر راجا به بے پلو یا کردار لوبوي. خود عمران خان په خبره طاقتور فوزی اسټابلیشمنت دغه خبره منل د هغه لوی غلطي وا.
او دا غي نه خود هغه بنیتی ظاهری کی او بالکل مونږه اوسم لکه دا یقین دی چې هغه طاقتونه کم چې زمونږ د عمران خان د حکومت په ختمېدو کې کردار او زمونږ اوسم دا یو چې هغه طاقتونه د الیکشن کمیشن سره په شاولار دی او الیکشن کمیشن په دې پر کم کردار سي ادا کوي نو دې کې دا سپورټ دی وتا او مونږه د دې نه مخکې څنګه دا ډیماند او چیرته د الیکشن کمشنر په نگرانه کې مونږ نوې الیکشن ته نیو تیار او دا قوم دغه ډیماند نه چیرته نوې الیکشن دی شي او د دې مسلو حل صرف او صرف په نوې الیکشن.
پی ڈی ایم یا حکومتی اتحاد کی شامل جماعتونو تر مخه د انتخابی کمیشن پریکل سر عمران خان او دغه تحریک انصاف ګوند باندې د پاکستان د قانون په ضد بهر ملکی ادارو او تنانو نه مالی چندو اغستو الزام ثابت شوه دی. پی ڈی ایم دا تور هم لګوي د تحریک انصاف انتخابی کمیشن په ضد احتجاج ملکی ادارو باندې فشار چول دی. خو تحریک انصاف د دې ذمہ وار انتخابی کمیشن ګرځوي.
نو گورا دے احتجاج واضح مقصدونا موجود دی گورا یو خو دا زما پلاس کے داغا دے دا ہو گورا کنا دا با پکی رخکارا شی پا دے باندے ہم لکلی دی کنا چے دا فیصلہ چے کم ادا دا واضح طور جانبدارا فیصلہ دا کنا پا دے ممنوع فنڈنگ خو نورو ہم پارٹیک کڑے دے کنا پا غی باندے ہم الزامات دی مون خو یو دا ڈیمانڈ ورتا کڑیو چے گورا تاسو دا یو تحریک انصاف کاری دا نورے چے کمی پارٹی دی دا زمانے نا چے کم فنڈنگ دوی کڑے دے نو پکار خدا دی تاسو غیر جانبداری اخپلا ثابتا ہوئی نو بیا پکار دا دی چې دا ټول مو په یو ځای کړی وي رخ کرا کړی مې وي. او دویمه خبره دا دی چې دا چې کم قانون جوړ شوی دی دا په 2017 کې جوړ شوی دی او په تحریک انصاف باندې چې کم الزام دی چې ممنوع فنډینګ ورته شوی دی آ خو 2017 نه اول دی کنه. نو دا خو واضح خبره ده کنه چې یو جرم چې کم ده هغه په غټیم شو زه چې کم ده په دې منصب باندې چې ناس یم په دین حوال زما بیل کردار او په منصب باندې ناستونه پس زما بیل کردار دی.
تحریک انصاف د انتخابی کمیشن د فیصلې په ضد اعلی عدالتونو ته د اپیل کولو فیصله کړې ده. قانون پوهانو اکثریت نظر لري چې ګنې انتخابی کمیشن پریکړه پر سر راتلونکي کې د تحریک انصاف او عمران خان لپاره بد نتیجې مخې ته راتلی شي. هم 13 میاشت د ناست انتخابی کمیشن د انتظاماتو د لاندې د ملک تر ټولو لوی صوبې پنجاب صوبایي اسمبلی شل سوکو لپاره شوې انتخاباتو کې تحریک انصاف ته په 15 سیټونو کامیابی ترلاسه شوې وه. چله عملی تحریک انصاف د پاکستان د سیاسي طاقت مرکز پنجاب صوبه کې هم حکومت جوړ کړي دي. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
او دا مهال زو د یوې مرکې ولورې ته چې خبریال او څیړونکی محمود جان بابر وایي چې پاکستان کې رسنیو ته کله هم هغه ځای نه دی ورکل شوی چې د ریاست او جمهوریت د یو څلورم ستن یا پلر په حیثیت خپل رول ولوبولی شي. د ډیوه هلوی پروګرام کې محمود جان بابر وویل چې تلویزیونونه او اخبارونه اوس روایتي اهمیت نه لري او د پخوا په شانتي نه دي. خلک اوس سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو ته مخه کړی او دا ډیر خپ توګه باندې کاروي او دې ته اهمیت هم ورکوي. راځي چې د محمود جان بابر تفصیلي مرکه په ګډه سره وګورو چې سمینه احسن زموږ همکاري ورسره کړې ده.
میډیا د یو جمهوریت سلورم استن یا پلر ګڼل کیږي. پاکستان کې دغه څنګه سمره مضبوطه ده
او د خبرې وکړه کې دي چې د پاکستان کې هم میډیا چې کوم دی دا د ریاست د حکومت او د سلورم پایا ده. او په دې کې داسې مکمل حقیقت نشته. د هغه غټه وجه دا ده چې دې وخت کې په پاکستان کې آزاد میډیا چې کوم ده نو هغه موږ ډېره کم ښکاري. زه په خپله دې وخت کې په دې پوزیشن کې نه یم چې زه تاسو ته دا وایم چې په پاکستان کې کم میډیا ارګنایزیشن چې کوم دی هغه ډېر آزاد دی او ټیک خبرې کوي. زما په خیال به زه په ګوتو باندې شمارلی شم یو چینل یا یو اخبار یا یو دو اخبارونه یا یو دو چینل زه تاسو ته ویلی شم. باقي ټولو تقریبا خپل پر سایډ اغستی دی. د هغې غټه وجه دا ده چې د چینلو کې چې کوم خلک د هغې مالکان دي نو د هغې خپل کاروباري مفاد زیات دی. هغې صحافتي مفاد چې کوم دی نو هغې ته هغه کم ګوري. ځکه چې صحافت فعلا په دنیا کې کېدو نو د هغې سره به داسې وو چې هغه به د یو مشن په طور باندې کېدو نو اوس هغه د کاروبار په شکل کې کنورټ شوی دی. نو دې دپاره هر کاروباري ګروپ دې ته ګوري چې د هغې فائده چا سره ده. نو په دې وخت کې په پاکستان هر چینل هغه لګیا دی خپل سیاسي معاشي مختلف مفادات ته ګوري او خپل پالیسی جوړي او خپل لار جوړي او هر خبر په هغه رنګ کې پیش کوي. زه دا ګڼم چې په پاکستان کې به یو څو صحافیان داسې چې د هغې به معاشي ضرورت نه وي یا به هغې د معاشي ضرورتونو نه بالاتر وي نو هغې به ټیک خبره کوي. خو ډېر خلک پکې اوس داسې مراغلي دي چې هغوی خپل معاشي ضرورتونو ته ګوري، هغې خپل مقصدونو ته ګوري، د پارټو لاین اخلي، هغه پارټو خبره هغې مخکې بوزي او هغې نه خپله فائده اخلي. نو هر چا ځان د پارې یو لاین اغستی دی. نو فورتھ پلر زما په خیال باندې په دې وخت کې زه دا نشم ویلی چې میډیا د میډیا اهمیت ډېر زیات دی، د هر پلر نه زیات دی. او که تاسو په یو نظر باندې ورته وګورئ، ځکه چې دا رائے جوړی خلک خبري که ټیک طریقې سره دا استعمال شي، خو که په بل اړخ باندې وګورئ نو کوم دا تقسیم دی نو زه دې ته دا نشم ویلی چې دا سلورم پلر دی.
آیا پاکستان کې داسې یو وخت هم راغلی چې میډیا په حقیقت کې آزاد وه او د جمهوریت د ودې لپاره خپل کردار لوبولی وي؟
نو داسې خو یو وخت په پاکستان کې نه دی پاتې شوی، ځکه چې د میډیا خو پاکستان کې دومره ډېر زیات لوی حیثیت کله هم نه پاتې شوی. دا خو چې کله د جنرل پرویز مشرف صاحب چې کله راغو د نیا نواز شریف حکومت یې په کال 1999 کې ختم کړو، یا هغې نه پس هغې چینلو ته دلته یو آزادي ورکا او دلته بیا چې کوم د پاکستان کې میډیا راغ، اخبارونه خلکو اوویسته، سوشل میډیا بیا راتلل شروع شو. نو دې ته ویل کېږي چې پرویز مشرف دې ټولو چینلو ته او میډیا ته آزادي ورکړې ده. خو بیا وروسته کې پته ولګېده چې نه، دا هم د انټرنیشنل ادارو دا یو پرشر په پاکستان باندې چې هغه په پاکستان سره چې کوم امداد کوي نو د پاکستان میډیا به هم آزاده قتل غواړي. ځکه چې د میډیا چې کوم دی دا به یو واچ ډاګ یعنې د نظر ساتلو یو کار به کوي. دې نه علاوه مونږ په هر وخت کې کتلي دي چې څه ناڅه داسې شوي دي چې زه دا نشم ویلی چې په پاکستان کې میډیا سل په سل آزاده پاتې شوې ده. خو د هغې خپل وجوهات هم وي کنه، د هغې داسې هم زه داسې نشم ویلی چې د چا دور داسې و. او چې کوم د پیپلز پارټۍ دا چې کوم حکومت و دا چې کوم آصف علي زرداري صاحب چې پکې صدر و، زه په خپله دا ګڼم چې ما هغه وخت کتلی دی هغه وخت لغونتي د تدریب بهترو د هغه نه پس کوم د میانه ما شریف حکومت راو په هغه کې هم لغوندي حالات خو بیا هم په هغه کې خپل پردې بکیدو چې کوم صافیان به نو خوخ نوغه ته به اهمیت نور کولو هغه چینل ته به حکومت اشتهارات نه ملایي د یا هغه نه پس عمران خان سی په وخت کې خو ډیر زیات حالات خراب شو دي دوی خو خبر ده چې د افغانستان واران ټیرر چې کوم او چې کال په 2001 کې شروع شو چې په امریکا کې حمله وشو د امریکای او د هغه اتحادیان راغنو هغه نه پس چې کوم د واران ټیرر روان شو نو بیا پاکستان هم په هغه درې ملکونو کې شامل شو چېرته چې د صحافیانو لپاره ډیر خطرناک ملکونه په هغه کې عراق او افغانستان او پاکستان نو دې له وجې زه دا ویلی شم چې دا مشکلات تیر شوي دي او زه په خپله به طور صحافي هر وخت کې څه نه څه تیاره هم ما کتلې ده نو دې له وجې زه دا نشم ویلی چې په پاکستان کې کله داسې وخت پاتې شوي خو دا صرف یوازې د پاکستان خبره نه ده په دنیا کې ډېر ځایونه داسې دي چې هغې د هغې میډیا ارزي کې د هغه ملک چې کوم بهرني چې کوم مفادات دي هغې ته کتلې کېږي او په خپله صحافیان هم او میډیا هم هغه کې ډېر زیات داسې مطالبه نه کوي چې هغه بالکل آزاد وساتلې شي نو دا خبرې ارزي کې شته دی زما په خیال باندې په پاکستان کې هم داسې شته چې ما داسې نه دي کتلې چې پاکستان کې کله سل په سله میډیا آزاده وه
زو یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې د سیمې سره تړاو لري خیبر پختونخوا کې د اگست سلورم نیټه یعنی نن د هغه پولیسو په نام لمانځل کیږي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې خپل ژوند لاس ورکړی دی د پولیسو شمیرو تر مخه په تیرو دوو لسیزو کې 1300 څخه هم زیات پولیس د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې وژل شوی دی څېړونکي وایي چې د کوم راهسي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پروسه شوې ده نو په دغه منځ کې ورکوټو وسلوالو تنظیمونو خپل وجود منلو لپاره بریدونه زیات کړي دي چې ورته ټول آسان هدف پولیس فورس ښکاري راځي چې دغه تفصیل د عثمان خان په ریپورت کې په ګډه سره واورو
سیړونکو نظر لري چې کله نه په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي دي نو د خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو په ځانګړي توګه په خوانی قبایلي علاقو کې د ترهګرۍ پیښو کې ډېره توندي راغلې ده ځکه چې د طالبانو واکمنۍ له کبله د وسلوالو ډلو حوصلې لوړې شوې او دغه مهال ورکوټو وسلوالو ډلو د خپل شناخت منلو دپاره فعالیتونه سیوا کړي او اسان هدف یې پولیس وي
دا کله د تنظیمونو دی هغه چې د ټولو سره په دې وخت کې چې د مذاکرات نه دی روان او بیا خاص کر چې کله دسی وخت کې چې کله یو غړ تنظیم سره مذاکرات کیږي نو بیا دسی وړو وړو ګروپونه چې دی غار او چې هغه بیا مطلب هغه خپل حمله چې دی تیزی کی هغه وجه دا دی چې هغه مطلب لکه خپل ځان دا غنی چې مونږ یو سټیک هولډر په توګه چې دی وشمارل شي نو دیو جن چې دی هغه پولیس باندې به دا حمله رواني وي
دا پاکستان د کورونو چار وزارت شمیرو تر مخه روان کار لومبوش په میاشت کې تر هغه په مجموعي توګه سلور سوا سلور د شپې خرامخه تشوي چې پکې ټوله نه سیوا 200 د تر هغه پیخي خیبر پختونخوا صوبه کې شوي چې پکې د امنیتي اهلکارو په ګډون 223 تنان وژل شوي دي دا خیبر پختونخوا پولیس سرچینی وای روان کال تر دې دمه 55 پولیس اهلکار د تر هغه پیخو کې وژل شوي دي سیړونکو وای پولیس د نور سکیورټي فورسز په پرتلا په لومړي سب کې خپل چاري تر سره کوي نو ځکه که تر هغه وی یا نور جرایم پیشه ډلې پولیسي وډمبه هدف وي
کاغذ جرائم پیشه خلکی کاغذ گینگز کاغذ ترهګر وی کاغذ چر هم د علاقې د خلکو په زړه کې سیر ترخه پیدا کول غواړي نو داغي اولنې نخ چې کم دان او هغه پولیس وی داغي مقصد دا وی چې کله د پولیس مورال ډاون شي او پولیس پنخه کړې شي نو یو خدایي دھاک چې کم دی هغه په معاشره کې او په خلکو کې پریوزي دای په زړه کې یاره په خلکو کې پیدا شي یاره د هډو زور ور خلک
پولیس وای د افغانستان د حالاتو همیش په خیبر پختونخوا اغیزې پاتې شوې دي د سعودي پولیس د تیرو دوو لسیزو راسي د جنگ په حالت کې دي او دغه مهال 1300 پولیس اهلکاران په هدفي وجنو بمی چاودنو د ترهګرۍ نور پیښو کې وجل شوې دي
د دې نمخ کې تقریبا زمونږه د 2001 نمخ کې ټوټل شهیدان د ټولې صوبې 300 پلس شهیدانو او بیا په دې شلو کالو کې هغه نن سبا د 1800 نه زیات شوی دی. هغه تعداد زیات شونه تاسو په خپل اندازې لګولې شي چې اولنی 500 کالو کې سونه شهیدان وو او بیا وروسته پر شلو کالو کې 1800 ته تقریبا 1600 کسان خود دي دهشتګردۍ د شروع کېدو نه پس په دې صوبه کې شهیدان شوی دي.
سیړون کې وای خیبر پختونخوا او د افغانستان سره په پوله لګیدلې سیمو کې چې د وسلوالو کوم فعالیتونه روان دي نو په ترس کې وای حالات نورم خرابوالي نور تزي او د عام اولستر سنگ په کې پولیس فورس ته ډیر زیان اوړي. د خپل همکار هاشم علي سره عثمان خان وای سپ امریکا ډیوا په خبر.
زو د بل سیمه ایز ریپورت ولوري ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د زیارت یا پنځشنبه په ورځ یعنی نن د سیلاب نه د زیانمن شو کورنیو د ډاډګیرنې او د مرستې د فعالیتونو د جاج اخیستو لپاره د خیبر پختونخوا جنوبي زلو ټانک او ډیره اسماعیل خان ته سفر کړی دی او هلته بارانونو کې د مړو شو او ژوبل شو کسانو او سیلاب ځپلو کورنیو سره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. خو د سیمې خلک وایي چې د مرستو سره د سیلاب نه په راتلونکي کې د خلکو د ژغورنې لپاره هم انتظامات وشي. راځي چې تفصیل یې د عدنان بیټنی څخه په دغه ریپورت کې واورو.
د خبر پښتونخوا انتهای سویلي ضلع ټنک احمد شاه کلي اوسېدونکی ملک ګلبادشاه وایي د زیاتو بارانو له امله خوړونه او نالۍ راختلې او په ګڼو سیمو سیلابي اوبه ورماتې شوې چې خپله درانه مالي او ځاني زیانونه اړولې دي. هغه ویل دوی هر کال د پشکال بارانونو کې د مشکلاتو سره مخ کیږي خو د علاقې منتخب استازي دوی د سیلابونو څخه د بس کېدو مستقل غم نه کوي.
دغه ټول کوټې کرک سوي دي چې دوارې غورځېدلې دي په زرګونو اکړم ځکه دا بنجر کېږي دا به چې باندې سي دا مزید تباہی کوي. تر اوسه پورې موږ د حکومت روز د موږ پښتنه نه کړي چې آیا دا ته خلک پراته دي خصوصا د ملګانو حکومت چې کومه د برنامه ګوره 15-20 سال کېږي چې د دوه حکومت خو تر اوسه پورې بیٹنای چې دا در بیٹنی پښتنه دوه نه کړي.
وزیر اعظم شهباز شریف د سفر پر مهال ویلي چې د سیلابونو په دې ضلع کې شاوخوا 1000 کورنۍ زیانمنه کړي او دوه تر په دې سیلابونو کې مړه شوي او و نور ټپیان شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وفاقي حکومت د ژوبلسو کسانو لپاره نقدي مرستې د 25,000 روپو څخه 2,00,000 روپو ته لوړې کړې او په بشپړ توګه زیانمن شوي د خټو او کانکریټ کورونو لپاره د 15,00,000 روپو او نیمایي زیانمن شوي کورونو لپاره 2,00,000 روپو مرسته اعلان کړی. هغه د سیلاب په اوبو کې مړه شوي کسانو لپاره د 10,00,000 روپو اعلان کړی. وزیر اعظم د وینا پر مهال په صبح کې د سیلابونو له وجې مرکزي سړکونو ته د اوشت زمینو په اړه NHA ته د سړکونو بیا رغونې لارښوونه هم وکړه.
10,00,000 روپیا وفاق ادا کر رہا ہے اسی طرح جو زخمی ہیں.
هغه وایي د سیلابونو او طوفاني بارانو له وجې د متاثر شوي خلکو د بحالۍ یقیني کولو لپاره وفاقي او صوبایي حکومتونو او محکمو اجتماعي کوششونه ضروري دي او سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې د صوبې حکومت څخه پرته دي. د صوبې حکومت د ټنګ ضلع سیلاب ځپلو د بیا آبادکارۍ لپاره 40,00,000 روپۍ مرسته اعلان کړې خو ټنګ ضلع د عوامي نشلګر مشر فضل کریم تطور وایي ټنګ کې هر کال سیلابونه عامو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي. هغه ول د سیلابونو یو الټ ټنګ ځام دی او دغلته د ډیم جوړولو سروې هم شوي او کدا عملی شي د خلک به د سیلاب اوبو څخه وژغورل شي.
تر څو پورې چې د ټنګ ځام نه جوړ شوی نو تر هغه پورې د آبادۍ خو نشي په جوړېده. فصلونه به د خلکو تباه کیږي کورونه به د خلکو تباه کیږي. ا دې تک یو داسې بدقسمت او بدبخت ضلع ده چې کم نمائندگان موږ نه تخته ورپاسي. خپل مفادات د پاره خو ډیر سکار کوي خو اجتماعي مفادات د پاره هغه کله
د ټنګ ضلع نه د جمعیت علما اسلام مولانا فضل رحمان ګوند سره تړاو لرونکی مرکزی پارلیمان غړی او د مواصلاتو وزیر اسد محمود او د صوبې پارلیمان کې محمود بیټنی د خلکو منتخب استازي دي. د پاکستان د جمهوری غورزنګ پی ډی ایم مشر مولانا فضل رحمان چې د وزیر اعظم سره هم په دې سفر کې وو ویلي د ټنګ ځام او نور وړو بندونو جوړول به د سیلابونو د سیمې او د هغې د انفراستراکچر په ژغورلو کې مرسته وکړي. عدنان بیټنی ډیوا ټنګ.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدلې شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
د ډی وی ګران اولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د ملتیا څخه مو مننه کوم چې تر دا د مراسمه په خبرونه کې مالیس یو عربی ازو د پاکستان ولوري ته چیرې چې د روپی بیا د ډالر په مقابل کې نن یو ځل بیا پورته تللې ده، او نن په پاکستانی مارکیټ کې یو ډالر په 2.15 روپی خرڅ شوی دی. از موږ سره په سټوډیو کې د مهال زموږ همکار محمد اکرام ملګری شوی دی. هغه تر کله وایو په دې موضوع به ورسره بحث کوو. ستړي مشه په خیر راغلی محمد اکرام. که تاسو د لیدونکو سره دا معلومات شریک کړئ چې پاکستانی کرنسی کې د ثبات وجه څه ده؟
یو بده وایو چې دوه ورځې کې پاکستانی روپۍ مستحکم شوې ده. نن په کې لګ ډېر استحکام راغلی دی. د دې یو ورځ وړاندې په دې کې تقریبا 9.15 تقریبا 60 پیسې د 13 ورځ په دې کې استحکام راغلو. یو خلې وجه دار چې په پاکستانی چې کم امپورټ بل دی، درآمدی بل دی، یعنی چې د بهر ملکونو نه پاکستان څخه اخلي، په هغه کې کمی راغلی دی. او دا تقریبا دا کمی دی د کال په حساب چې دا اوکته شي، نو په دې کې 2.18% کمی راغلی دی. جولای میاشت کې دغه د پاکستان چې کم بیلو بهر ملکونو نه چې کم څه اخلي هغه 3.8 بلیونه ډالر تراکم شوی دی. د دې وړاندې دا 5.55 بلیونه. نو که په مجموعي توګه باندې اوکته شي، نو د ډالر چې کم بهر ته تک دی هغه کم شوی دی. لکه بهر ملک ته پیسې په ډالرو کې ورکې دا کم شوی دی. د دې نه علاوه د IMF سره هم چې کوم خبرې تر روانې دي، نو هغه خه اړخت روانې دي. او کچرت دغه ډیل کیږي، نو چې کوم سنتیمنټس یا سرمایه کارانو هغه بیا خه کیږي، او دغه د وجه هغه ته پته لګی چې اوس پاکستانی روپۍ کې استحکام راتلونکي دي.
تاسو د IMF ذکر درته وکړو محمد اکرام. پاکستان دا وخت د IMF سره د قرض ترلاسه کولو کې په کوم ځای کې ولاړ دی؟ دا مهال
IMF سره زیاتره شرطونه پوره شوم دي. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل هم ویلي دي چې اوی د پاکستان نه یو بل غوښتنه کوي چې فاینانسینګ ګیپ ورته وي، چې موږ تاسو له پیسې درکو، خو دا غینه علاوه په دې منځ کې یو فرق دی، دا پیسې به تاسو کم ځنه پوره کوی. نو هغه وی چې یو دوست ملک ته یو یادوا هغه ورته ګارانټي ورکړی دی. پاکستان ته دا ګارانټي اکثر په داسې صورت کې ملاوي شي چې پاکستان کم تیل راغواړي، په هغه کې ورته په قرض دغه ورکې نقد پیسې تنه واړي، او یا ورته نقد پیسې کې دي، خاص کر د پاکستان چې کم ریزروز دي، زر مبادله ذخیره دي، نو په هغه کې دا پیسې کې خود شي. دا ګیپ $40 جوړیږي. نو IMF پاکستان ته کېدای شي دغه پیسې یا قرض ورکې. نو کدا ملاويږي، نو پاکستان چې کم د پاکستان کم ضرورتونه دي، د پاکستان خزانه وزیر مو یو پاکستان کې اقتصاد په هانموي چې دروان کال لپاره زیات امکان لري. پاکستان چې کم اقتصادي ستونزې هغه حل شي.
ډیر زیات مننه
محمد تاسو.
د ډیو سره اوسې د ډیو ګران اولیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري، او هم د پاکستان د اقتصاد په اړه غواړو چې یو بل ریپورت تاسو سره په خبرونه کې شریک کړو. چې پاکستان کې د شمیرنې دولتي اداره وایي چې هیواد کې مجموعي میاشتنی ګرانۍ نږدې 15% ته رسیدلې ده، او تیر میاشت په جولای کې ګرانۍ 4.3% نور هم زیاته شوې ده. راځي چې نور تفصیل یې په دې ریپورت کې چې ریاض حسین استاسو لپاره راغونډ کړی دی، او په دې کې د موټرونو یا د ګاډو د قیمتونو لوړ تلو باندې هم غږېدلې ده. نو دغه راپور به په ګډه سره واورو.
په پاکستان کې د ګاډو د جوړولو مختلفو کمپنو خپل پیداوار کم کړي، او د جون د میاشتې راهسې د نوو ګاډو په بوکینګ هم بندیز لګولې، چې له امله یې په خیبر پښتونخوا کې هم ساریپین اندېښمن دي چې هغوی ته به نوې ګاډي کله میلاویږي. عدنان خان په مردان ښار کې جون کوي، وایي چې تجارت ته د ودې ورکولو دپاره یې د بینک په ذریعه کاروباري ګاډي دپاره خواس کړی و، او ډېر خوشحاله و چې ګاډي به ورته میلاو شي او خپل کاروبار ته به وده ورکړي. خو د بینک لخوا ورته جواب ورکړی شوی چې ګاډي ورته نه میلاویږي.
مونږ خو دې ته ډېر خوشحاله
چیر از منگ بزا هغه بجټ چې کوم خرچي الډي وستونه روان دي نه هی کې بس کمې راشي او بل لري خپل گاډې دې نو زه سړې به کې نور مهنت کړي نو هغه بچت مونږ ته راتلو دا غې د پاره چې کوم دې منګ اپلای وکړه اور بیا میاش په سکم دې مونږ خبر شو چې د نوې سرکار کله راغې نو بیا دې په دې معنی بندې کړل شي نور گاډي مونږ نه ورکو.
په پاکستان کې د گاډو کاروبار کوونکي وایي چې د گاډو د جوړولو کپنو سوزوکی او ټویټا د گاډو پیداوار را کم کړي او نوې بوکینګ یې د جون د میاشتې راهسې بند کړي چې له عمله یې صارفین هم فکرمند دي چې د وړاندې څخه د پیسو جمع کولو باوجود هغوی ته به گاډي وروسته ملاویږي. پاکستانی مطبوعات د سوزوکی کپنې په حواله وایي چې د بینکونو لخوا د بهر نه د پرزور اغوښتلو دپاره الفی یا لیټر آف کریډیټ نه پرانستل کیږي او د سامان نو را غختلو د پاره دا ډیره ضروری ده. خو د پوهانو وینا ده په ملکی کچا د ډالر د کمیله وجه مرکزی بانک په دې بندیز لګولې. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د روپې په مقابله کې د ډالر د زیاتې بیې له وجې هم د گاډو په قیمتونو کې د 15 لک تر 9 لک روپې پورې فرق راغلی او د گاډو کمپنۍ په زړو بیو گاډو ورکولو ته تیار نه دي. په مردان خار کې د گاډو د شخصي شوروم سیلز منیجر عمر فاروق وی وی ډیو توای د ډالر د بیې د زیاتوالي په وجه نوی گاډي هم ګران شوی.
اوس لیٹسٹ چکم دین او دے یکم جولائی نہ خو اول دا او شو چی گورنمنٹ ٹیکس تو لگو یو 1% سی وی ٹی رہ گئے بل چی جی کم فائلر نان فائلر چکم اماؤنٹ تے اغا سے واشو نو اغا خود گورنمنٹ طرف نہ رہ گئے. دویم دغا چکم دی پرائس انکریز رہ گئے دا دے ڈالر پو جمانے بیا سپیئر پارٹس دی نو ظاہر دا ڈالر کی پیمنٹ کی گی نو اغم شی سے واشو.
سیلنی وای چې د گاډو کپنو ته د بینکونو لخوا د پرزو او سامان اخستو د پاره د ډالرو کم مقدار ملاویږي چې له عمله یې راتلونکي میاش سوزوکی کپنې د پلانټ بندولو خبرداري هم ورکړې. د پاکستان مرکزی بینک وای په پاکستان کې غیر ملکی مجموعي زری مبادله ذخیره 14 ارب ډالر ده او د مرکزی بینک سره زری مبادله ذخیره 8 ارب ډالر تراکم شوې چې نږدې د یوې میاشتې درآمداتو برابر ده. ریاض حسین وایس اف امریکا دیوا مردان.
حال د یو بل مهمه سیمه ایز ریپورت ولور چې تاچې د افغانستان او پاکستان سره تړاو لري. امریکا چې په کابل کې په لومړی اگست د القاعده مشر ایمن الزواهری په ډرون بریډ کې وژلې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې یوازې د ډرون کې دل تایید کړی دی خو بیا یې هم په دې باندې خاموشي څرګنده کړې ده. ویلې دي چې دوی د دغه عملیات څخه نو خبر او د ایمن الزواهری څخه د موجودګۍ څخه هم په کابل کې نو خبر. نو راځي چې دغه ریپورت چې عبدالرزاق را لیکلی دی او د څېړونکو سره پرې غږېدلې دی په ګډه سره واورو.
په دې حق لا څېړونکو او خبريال طاهر خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای د هغه په نظر د طالبان حکومت ښکاره بیان ځکنه ورکي چې دوی به بیا اومني چې ایمن الزواهری دلته موجود وو. نو په داسې حال کې بیا به د طالبانو لپاره مشکل جوړیږي.
د القاعده ور د موضوع دا څه ده کنه چې دا بیا د ټول دنیا لپاره ډېر حساس موضوع ده که د چا طالبانو سره خرابېتي مو یو دغه همدردي مو سره یو دغه کنګل شوی پیسې مو چې دا وته افغانستان ته ورکړي طالبانو سره لګیا په څه شیانو کې د دې سره همدردي شته. القاعده باره کې چې وی بیا د ټول نشته او بیا تقریبا طالبان هم پوهیږي چې کله تر رسمي او شیو منی بیا طالب نه د پوس کی کنه چې اچار اوسته دي ولې راوسته دي.
ځینې مطبوعاتي راپورونه وايي حقانی شبکې ایمن الزواهری په کابل کې ساتلې وو. دا چې د ایمن الزواهری په کابل کې موجودګۍ باندې د طالبان حکومت د خپل منځي اختلافات ښکار دي. نو مولې وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای
نو خپل منځي اختلاف خو د سیو لفظونه شم استعمالوي لیکن ضرور خو با طالبان کې وزن خل خدا پښتنه کوي کنه چې ایمن الزواهری دلته چا راوسته وو چای نگرانی کولا سب خبر وو طالبان خو د ماخر ځنې په کلاسه مشران وی چې دغه به د خیال او شیر د نظامو چلیږي.
افغان سیلونکو او خبريال قریب الرحمن شهاب وایس اپ امریکا دی ونیوستوي طالبان تر اوسه په دې ندي سلا شوی چې دغه موضوع ته څه جواب وایي، ځکه دا یو حساس موضوع ده. رد کول یې هم او تایید کول یې هم د طالبانو لپاره مشکلات جوړي. هغه وایي دا چې د طالبانو په مینس کې یو ډله د ایمونو زواهری په موجودګۍ خبر و د په دغه مسایلو ډیره عقیده نه لري.
نو د دولت په کچه لدې سره په منطقا هم د همکارۍ موجودیت نشي تاییدېدلی، ول دا چې په ټیټو پوړونو کې د ځینې افراد یا ځینې سیمه ییزې استخباراتي کړۍ لدې سره ملګري یا د استخباراتي همکارۍ ورسره موجودی، دا مسله نشي رد کېدلی، ځکه له دغه سره همکاریو پرته چې فردي همکارۍ ورته ویلی شو دغه لوی او دقیق بریدونه ناشونی هم یي.
سیلونکو او خبريال حق نواز خان وای د ایمونو زواهری په وجنه د طالبانو د خاموشي یو سو علتونه دي. هغه وای طالبان نغواړي چې اوس مهال داسې بیان ورکړي چې د دوی لپاره ستونزې پیدا کړي. وایس اپ امریکا دی وسره خبرو په مهال د نوموړي وینا و چې په کابل کې شوی د ډرون بریټ په معاملہ کې یو څه خوشتا کسنوې، نو بیا به طالبانو وختي ښکاره بیان ورکړي وو.
سفارتی سطح باندې طالبان هم دغه کوشش کوي چې راځي او تاسو ور پیښ کړي چې د امریکای زیاتې کړې دي او د دوه د تړون سرغړونه کړې ده. بل وخت امریکا چې کوم ده نو هغه هم په نه خپل غرال نه کچرې دي د اومني چې او دا وژنه شوې ده، بیا به هغه نورم فشار سی واکېږي چې زده بدل غستل دي یا سکول دي.
دا چې په کابل کې د طالبانو حکومت د ایمونو زواهری د وجنې په اړه ښکار بیان ولین ورکي، وایس اپ امریکا دیوا د غپښتنه د طالبانو د حکومت مرستيال ترجمان بلال کریمی نه کړي او هغه په جواب کې یوازې دومره ویلي دغه موضوع ټوله تر سیړنې لاندې ده، روستو به مونږ خپل مواقف ولرو. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، دیو نیوز، په خبر.
دا مهال زو په همدې اړوند یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې د طالبانو د حکومت د بیانونو وروسته په قطر دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ویلي دي چې طالبان په کابل کې د ایمانول زواهری د موجودګۍ څخه خبر نه وو. بلخوا د پاکستان داخله چارو وزیر رانا ثنا الله د وضاحت په وخت کې ویلي چې د القاعده په مشر پسې ډرون د پاکستان نه دی ورغلی. چین بیا ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد دوه مخیزه رول نه دی لوبول پکار. راځئ چې نور تفصیل یې په دغه راپور کې زموږ همکار نوشروان قلندر ستاسو لپاره تیار کړی، په ګډه به سره وګورو.
وایټ هاوس وای دوی په لوړ اعتماد سره وای چې هدفي بریټ کې د القاعده مشر ایمانوز زواهری وجلې دي. صدر بایدن ویلي د القاعده مشر یې لمنځه وړي، خو وایټ هاوس وای د دې بلا سره غوسول به خطرې بیا سره نکړي.
که هغوی په افریقا کې وي یا بیا د ساحل په سیمه کې، په ټول منځنی ختیځ او یا بیا په یمن کې وي، زه ګڼم چې زموږ توجه په افغانستان ده، خو موږ په نور نړۍ هم نظر ساتو.
اسامه بن لادن په کال 1978 کې القاعده جوړ کړه. د ډلې په 16 کې د ادم برداشت د امریکا او اسرائیل خلاف د کرکې راپارولو او د اسلام څخه د ریزه سوچ لپاره یو شمیر ډلې متحد کړلې.
کیدای سي چې القاعده په فعاله او عملی توګه پر امریکا د حمله منصوبه بندي نه کوي، خو دا ډله په نظریاتي توګه د امریکا خلاف ده او دا یو داسې حقیقت دی چې باید لپامه ونه غورځول سي.
د القاعده له سبب افریقا کې هم ترهګر ډلو وده وکړله.
زما به د امریکې د حکومت او صدر بایدن د پاره مشوره دا وي چې او موږ د دوی مشران وجلې شو، خو زما په خیال دا د ترهګرۍ په ضد جګړه کې یو ډیر وړوکی اړخ دی. په حقیقت کې هغه سیاسي او اقتصادي عواملو ته پام کول غواړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي باعث ګرځېدلی شي.
د الزواهری مرګ به دا ډلې وځپي. اگر چې الزواهری د بن لادن پرنګا زړه راښکونکي لیډر نو، خو یو انتظامی مشر ضرور وو.
زواهری په نړۍ کې په پراخه توګه د ترهګر ډلو د یوځای ساتلو لپاره ډېر مؤثر وو. دته د ساحل نه تر افریقا تر حدونو پورې د عرب سپرینګ هنګامه خیز دور او د دایش پر راپورته کې دوه کې تر ټولو زیات اهمیت ورکړل کېدی شي.
صدر بایدن د روخانه کړي چې نور بس کوي.
زما انتظامیه به د القاعده د خطرو سارنه او د دې ډلې خلاف خپل کاروایي جاری ساتي کې دوی چرته هم وي.
سیړونکو دا ډله اوس هم پیاوړې ګڼي.
دا یو صبر کوونکی او باصلاحیت ډله ده او یو پیخه یا داسې قسمه پریشانی نشی رد کولی. زه پوهیږم چې هر څوک د روس او چین سره په عالمی طاقت کې زغل او د ترهګرۍ په ضد جګړه کې دغه طاقتونه وروستو پرېښودل په پام کې ساتل کیږي، خو زه به ووایم چې راځئ په یو ځای وړاندې لاړ شو.
القاعده یو لسم ستمبر کال 2001 کې په ورلد ټریډ سنټر تر بریده پورې نسبتا یو غیر واضح ډله وه. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
هم د افغانستان په تړاو زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چیرې چې پات افغان سیکان هم د امنیتي اندېښنو څخه هندوستان ته کډه شوې دي او وایي چې د افغانستان د اوسني حالاتو له کبله به دوی ته د خپل هیواد ته بیرته ستنېدن ممکنه نه وي. د طالبانو د راتګ سره تیر کال هم ګڼ شمېر افغان هندوان او سیکان هندوستان ته کډه شوي وو. نور تفصیل د ماوش جلیل څخه په دغه راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
په افغانستان کې میکسیکان د اگست په دریمه د هند نوې دیلی ته ورسېدل، ځکه چې د دوی په هواد کې روان کړکیچ د دوی لپاره دا ګرانه کړې وه چې بیرته خپل هواد ته لاړ شي. د سیکانو ټولنه لکه د نورو مذهبي اقلیتونو په شان په افغانستان کې د تاوتریخوالي سره مخ ده. افغان سیکان د ښځو او ماشومانو په ګډون د نوې دیلی د هوایي ډګر نه بهر د خپلو ملګرو او کورنیو سره یو ځای لیدل شوي، ځکه چې کډوال د هند په خاوره کې د سرپنا او استوګنې په لټون کې دي. یو افغان سیک مهندر سنگھ چې هند ته راستون شو وای
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له وضعیت سربیره نور وسلوالې ډلې هم شته چې غواړي دغه هیواد ونیسي. د اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال هم همدا وضعیت و، نن هم حالات همدغه سي دي. دغه وسلوالې ډلې غواړي حکومت بدنام کړي. د دوی هدف دا دی چې سیکان او د نورو مذهبونو خلک په نخښ کړي.
یو بل افغان سیک منموهن سنگ وای
په افغانستان کې خلک بې وسه شوي دي. د سیکانو عبادت ځایونه ویجاړ شوي دي.
سیکان په افغانستان کې په اقلیت کې دي چې د طالبانو په لاس دغه هیواد ورتلو نه مخکې پکې شاوخوا 300 کورنۍ وي. د ټولنې د غړو او رسنیو د ریپورټونو تر مخه ډېر یې د طالبانو واک کې د راتلو وروسته د هیواده تښتېدلي. اوس هم په سلهاو داسې سیکان پاتې دي چې د افغانستان نه تښتېدو لپاره د نورو هیوادونو د ویزو په تمه دي او په نورو هیوادونو کې پټنځایونه لټوي. ماوس چریل، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډیر خطرناک مرض ده او زمونږ د آینده نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډیر نقصان دی. علماء کرام فتوا ورکړی ده او اسلامي نظریاتي کونسل د هغې فتوی توثیق کړی ده چې شرعي طور دا ضروری دي چې موږ خپل ماشومانو ته پولیو قطرې ورکو. نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افواه کې را نشو او موږ د خپل ماشومانو مستقبل محفوظ کو او د پولیو قطرې یقیني.
امریکا غاګ دی ودا تاسو دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه د ډی وی د سټوډیو څخه ګوري او اوري. دا مهال د یو بهرني ریپورټر ولوري ته زور چې د کانګرس سپیکر نانسی پلوسی د تایوان بیرته استانه شوې ده، خو په دغه سیمه یې د خپل دورې درانه سوري پرې خوده دي. چین د هغې د سفر په غبرګون کې د تایوان چاپیره په اوو ځایونو کې درانه پوځي مشقونه پیل کړل چې پکې اصلي ګولۍ او وسله کارول شوې ده. د چین پوځ وایي ټاکل شوي اهداف یې ترلاسه کړله، خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. راځئ چې نور تفصیل یې د بختور شاه څخه په دغه راپور کې په ګډه سره وګورو.
د چین د دړکو باوجود د امریکې د کانګرس سپیکر نانسی پلوسی د نهې په ورځ ناوخته د تایوان پایتخت تایپی ته ورسېده چې د ګرد نړۍ نه خلکو ننداره کوله. د پروازونو د څار کمپنی وای د هغې د جهاز پرواز تر اوسه تر ټولو زیات کتلی شوی پرواز دی. د تایپی ځینو خلکو د هغې د ورتګ ویډیوګانې هم جوړولې. چین د هغې د سفر په غبرګون کې د تایوان نه ګیر چاپیره په سمندر او هوا کې پوځي مشقونه پیل کړل او د امریکې سفیر نیکولس بارنز ته یې رسمي احتجاج وکړو. بیجنګ د خارجه وزیر وانګ ای هغه ویډیو هم په ټوئیټر خوره کړه چې پکې نوموړی د میرمن پلوسی دوره پارون کې او د بدنیتۍ یو ګام بللې او غواخي کړي څوک چې چین خفه کوي سزا به ورته ورکړل کیږي. خو سپینې ماڼۍ د دغه تاوتریخوالي د کمولو هڅه وکړه او وی ویل امریکا د یو چین د اوږدې مودې راهسې روانې پالیسۍ کلکه پلوي ده کومه چې د بیجنګ دریز منل دي. خو بل پلو ته د تایوان سره هم غیر رسمي تعلقات او دفاعي اړیکې ساتل غواړي. کیرین جین پیری د وایټ هاوس پریس سیکرټری ده.
There's no reason for Beijing to turn this visit.
چینتا د دې سفر نه یو کښاله جوړول نه دی پکار چې د تایوان پر ضد د فوزي يرغل د بانی پتو کې وکړي، بلکې دا سفر زموږ د پالیسۍ سره سم دی.
چین تایوان خپل برخه غني چې د یو مدیر هاسي خپل حکومت لري او تایوان ته د میرمن پلوسی سفر پارون کې بولی. مايكل اوهانلن د بروکینګز انسټیټیوټ سیلون کې ده.
When Taiwan welcomes the speaker of the House of Representatives,
کله چې تایوان د هاوس د سپیکر هرکلی کوي چې په امریکا کې د مشورې په حساب په دریم نمبر راځي، نو دا د چین په خیال د سفارتي اړیکو بیا ټینګول دي او چین داسې غني چې غني امریکا تایوان ته د یو خپلواک هیواد په سترګه ګوري.
That the United States is treating Taiwan as a country.
پلوسی د تایوان صدر چای انګ وین سره په صدارتي ماڼۍ کې لیدل کتل وکړل او هغه ته ډاډ ورکړو چې امریکا به تایوان چرې هم یوازې نه پېږدي. میرمن چای وویل د تایوان 3 میلیونه وګړي به د چین د دړکو په وړاندې د جمهوریت لمن نه پېږدي. هر څه ک چین د میرمن پلوسی سفر پاراون کې بولی، خو سړونکو اوهانلن داسې نه غني.
زما په خیال چین به زمونږ د اندېښمن کولو د پاره داسې ګامونه اخلي چې د نړۍ پام ځان ته راوړوي، په دې هیله کې بیا داسې ونه شي. خو زه نه ګڼم چې ګنې د دې سفر نه به کومه لویه کشاله جوړ شي.
دوه اتیا کلنه نانسی پلوسی د شروع په ورځ د ایشیا د تاریخي سفر په ترڅ کې د تایوان نه جنوبي کوریا ته روانه شوه. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
دې وی ګرانو لیدونکو اوریدونکو، خبرونه دوام لري. د ملکیت څخه مو مننه کوو چې تر دا د مزمن سره په پروګرام کې مالیاس زو د متحده عربو اماراتو ولوري ته چیرې چې جایدادونو په حق له د بیټر هومز په نامه یو اداري ریپورت جاری کړی دی چې پاکستانیان په دوبۍ کې په اتم نمبر زیات جایدادونه لري. ریپورت کې ویل شوی دی چې لومړی یو 15 زیاتو جایدادونو اخیستلو والا هیوادونو کې څلور اروپایي هیوادونه دي. چیرونکو وای چې دوبۍ کې کاروبار کوونکو ته یو شمیر اسانتیاوی ورکل کیږي، نو ځکه دلته کاروبار کوونکو سرمایه لګوي. او په دې اړه تفصیل ستاسو لپاره د دیوی خبريال د عربو اماراتو څخه عرفان بهادر راغون کړی دی، په ګډه به سره وګورو.
په متحده عرب امارات کې د جایدادونو د کاروبار په حق لا د بیټر هومز نومې ادارې په دې رپورت کې پاکستان په اتم نمبر خودلې شوې چې سخ کال یې دوبۍ کې زیات جایدادونه اغستي. د دغه رپورت تر مخه دوبۍ کې زیات جایداد هندي وګړو اغستي، خو لومړیو 15 هیوادونو کې نور څلور یورپي هیوادونه دي. وایس اف امریکا ډیوا په دې اړه دوبۍ کې سرمایه پکارولو کاروبار کوونکي نواز خان جدون سره خبرې وکړې، څوک چې تر 20 کالو داسې عرب اماراتو کې ژوند کوي او د رائل کیپیټل انویسټمنټ نومې پرم مالک دی. هغه ویل چې دوبۍ کې د زیاتې پراپرټۍ اغستو علت ګټه ورکوونکي کاروباري ماحول دی. هغه زیاته کړه چې دوبۍ کې د پاکستانیانو شمیره تر 14 لک پورې ده او دوبۍ کې د 200 نه سیوا هیوادونو والا خلک جون کوي.
نو پاپولیشن لیس سره موږ دویم نمبر ګټه کمیونټی دی. زموږ په یو ای کې 1.7 ملیون خلک دي او پریل اسٹیٹ سیکٹر کې من تقریبا 7 یا 8 نمبر مانی یو. نو دا یو ډیر غټ شی دی چې دنیا 200 ملکونه دي دا انویسټمنٹ دی دلته، او کې به موږ په 7 یا 8 نمبر مانی یو. نو خلکو دلته غټ انویسټمنٹ دی. بل خلک انویسټمنٹ همیشه غځي کې کوي کم ځای کې چې سیفٹی وی، سیکیورٹی وی او ایگزٹ وی او یو فکسڈ انکم وی.
د نواز خان په وینا عرب امارات داسې هیواد دی چې نړۍ کې کله هم جنگ نښتې یا حالات خراب شوي نو سرمایه دارو دوبۍ ته پام کړی. هغه ویل چې داسې مخ کې جنگونو پس هم شوی او اوس د روس او یوکرین شخړې نه وروسته بیا دغه رجحان دی او د یورپي هیوادونو سره یو شمیر خلکو دوبی کې پیسې لګول پیل کړي، ځکه چې دوبی کې ورته په اسانه د کاروبار کولو زمینه برابر کړی شوې.
دوبی لوکیشن دومره سټریټیجیک دی کنه چې په دنیا کې هر ځای کې، په دې میډل ایسټ کې عراق جنگ شروع شو ټول خلک دلته راغلل، سیریا جنگ شروع شو ټول خلک دلته راغلل، ایجپت کې کرایسس شروع شو خلک د لیبیا کې شروع شو خلک دلته راغلل، تونیزیا کې نور ملکونو کې شروع شو خلک دلته راغلل، افغانستان کې شروع شو خلک دلته راغلل، اوس پر رشیا یوکرین دا ملک دومره ایزی اکسس خلکو لور کوي، دومره اپورچونیټی د خپل لونه دروازې او ارس خلکو ته دومره اوپن دی کولاو کړی دي چې دینه بل چاته ایزی اکسس او ښه اپورچونیټی نه ملاويږي.
یاد رپورٹ چې د بیٹر هومز په نامه پرم جاری کړي پکې ویلی شوی چې د کال 2021 په پرتلا سخت کال لومړی شپږ میاشتو کې کاروبار ډیر ښه روان دی او 50% زیات لین دین شوی. رپورٹ زیاتوي روان کال نوې پروژې عملی کېدو سره د کورونو کرایانو کې هم زیاتوالی راغلی، کومې چې د کرونا له وجې لاندې تللې. دا خبره هم د یادونې وړ ده چې په دوبی کې د پاکستانیانو لخوا لګېدلې سرمایه کې د څېړونکو په وینا 45% د پښتنو ده، کوم کې چې وخت سره زیاتوالی لیدل کېږي. عرفان بهادر، وی او ویډیو، یو ای.
او مرکبا زانتا یو لار خوخوم ما تا پتوا چکز زان دا یو نبیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بلسو کی کئی او کنا تهی کار صحیح
دا هر انسان جوان باید دا بل لپارا یو مثال جوزی
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شے
تاسو هم بدلون راوستے شے
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
بیا هم تاسو هرکلی وایم ګرانو اوریدونکو او لیدونکو. زو د بلوچستان صوبې اولوري ته چیرې چې عادي خلک وایي د ودونو لپاره سره زر د ناویانو جامې او نور توکي ډیر ګران شوي دي، چې له کبله یې دوی له ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي. تاجران وایي چې د ودونو د سیزونو اخیستونکي 50% کم شوي دي. نور تفصیل یې د حمید سمسور په دغه ویډیو کې ګورو.
15 کلن اکبر د خپل ورور د واده د توکو د اخستلو لپاره د کوټي چوړي ګړی ته راغلی دی. وی چې اوس د واده سامان اخستل ډیر ګران کار ګرځېدلی دی. لوی سبب یې دا دی د پخوا په پرتله باندې توکي ډیر ګران سوي دي. هم له دې کبله اوس ګڼ شمېر خل له مشکل سره مخامخ دي.
بازار ته راغلی د شاپینګ په دوران کې شاپینګ کوو، لیکن دلته ګرانی ته چې وګورې وخت پر بیرته څوک چې کم نه اغري وسوه لګي په وجه دې باندې چې ګرانی دومره محسوله چې د 1 لک روپۍ اوریج راخستې د واده سامان لپاره هغه په 2 لک روپۍ باندې متبادل شو. نو په دې وجه باندې سړی ته هر هغه واده چې کم نه هغه ډیر مشکل شولی څوک د واده سامان اخلي.
اوسامه بیا په کوټه ښار کې د ناویانو جامې پلوري. وایي چې اوس خلک ډیر کمی جوړې اخلي او ګران بای جامې نه اخلي.
پر کې دال ودل چې مطلب مخکې چې برایډل سوټ به واسي 600 به واسي نه، مطلب 15000 پر 20000 پر به واسي نه. اوس دې کوشش دا کې چې مطلب دې د خو د ویرو شې دي نه، دې هغه نورمال واخی مطلب دا غسر چې بیا کم سټون مطلب دا نورمال چې دا بوتیک سټون چې کم دي مطلب هغه بعد کې استعمال وي هغه به لست ورس واسو نه. اوس دې دا کوشش کې چې مطلب کم ضرورت سامان دی بس هغه.
صابر خان هم د واده د سونی د خستلو لپاره راغلی دی. دی د کوچ شهر پر پرنس سړک باندې د زرګر په دکان کې امیل والی او ګوت کې اخلي.
سونا خو ډیر په خاري اخستل کیږي، خو دونه زیات سونا نه، د لک کې زیات سونا نه ورکو. نو چې ټولا په 1,60,000 شروع کړو بیا چې ورکوي دا شان هغه شان راچن دا واده سړی غریب سړی ولا کتل باندې واده وسره سونه سره.
شکیل احمد د کوټي د سرپا اسوسییشن مشر دی. د دوی کورنۍ لتیرو اویا کلو زخه د کوټ شار په لیاقت بازار کې د سونی کاروبار کوي. وی چې په تیر یو کال کې د سونی بیا نیم په نیمه زیاته شوې ده.
چې آی دین د ډی ریټ باندې کیږي ډیر ځات نقصان کیږي د دې د سیزر ګران دي چې هغه سره دا پیډ سره فیکس په دا فیسو کې چې ولي فون اورس پر زیات کیږي.
شکیلامات تا خبر هم کوي چې اوس جیلی زیور هم فلورل کیږي.
په میجه په تیزاب هم چې کو د سونه چې موږ شک دي د سی کړي راشي دا چې د مشکټینګ لوګ کاټي کو بیا ګور دې دنه نه دې کا خو نه دی یاد کړی مګر سونه کې ډیر ټوکا باندې راځي ډیر زیات راځي.
عادی خلګوی چې د موجوده گرانی له سبب زخه د واده توکي اخستل او بیلابیل دودونه پر کول د غریب خلګو لپاره ډیر ګران کار ګرځیدلې دي. یو شمیر خلک د کلو کلو له پور سره مخامخ کوي. حمید سمسور ویو ډیوا کوټه.
خبرونه دوام لري او د ملتیا څخه مننه کوي چې تر دا د مراسمه په خبرونه کې مالیا او که تاسو دا پروګرام نه ویلیدلای کولی شئ شولار شئ د ډی وی په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې او په ویب سټ باندې هم بیرته لسره وګورئ. زو یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې په پیښور کې کاروبار ته د خزو د هڅولو او په مالی توګه په خپل خو ودرولو لپاره د هنرمندو خزو د لاس جوړو توکو لپاره نندارتون پرانستل شوی چې هدف یې مارکیټونو ته د رسد اسانتیاوي پیدا کول دي او دغه هنرمندي خزي په مالی توګه توان منا کولای شي. راځي چې تفصیل یې د ابراهیم شینواری څخه په دغه ویډیو کې وګورو.
د نړیواله بینک په مالی مرسته د خیبر پښتونخوا د ریزي لوپی خور خیبر او نوخار کې ځای زنانه د کاروبار اړخ ته راغبولو او په مالی دوګه په خپل خپو جوړولو په غرض شروع کړی شوی پاکستان کمیونټي سپورټ پروجیکټ د نظارت لاندې په پیښور کې د دغه درې ضلعو هنرمند د ښځو د لا جوړ شو شیان په خلاص بازار کې معرفي کولو لپاره د یوې نمایش ته بیا شوی وه چې پکې د پاکستان کمیونټي سپورټ پروجیکټ د چارواکو په شمول ګڼ شمېر به هنر ښځو هم ګډون درلود.
مونږ غواړو دا شیزونو مقصد دلته نن زمونږ د لګول وو چې مونږ وایو مونږ ته سنټر کولو شي زمونږ خلکو ته فیسیلیټی ملو شي او دلته ډیر غریب خلک دي ډیر غریب عوام دي صدا سي سہولت نشته دي کومګه دا شي زونه جوړم کو خو زیات تر کور کې پاتشیا داسي پرزان قیمت لا شي چا کومګه ډیماند وی هغه بالکل مونږ ته ملونه شي ولی چې غریب خلک دي نو دې زی راتګ مقصد زمونږه دا دي چې مونږه وای مونږه ال تخلق ته سہولت ملو شي سنټر وغیرہ کولو شي چې هر خزه خپل دغه کفالت پخپل کوي.
په دغه موقع موجود د پاکستان کمیونټي سپورټ پروجیکټ د چارواکو په وینا هغه په دغه هڅه کې دي چې دغه درې ضلعو او ورپسې د نورو زمشو ضلعو به هنر ښځو ته داسې یو پلیټ فارم ورکړي چېرته چې هغوی د خپلو قدرتي صلاحیتونو او حکومتي روزنې په اساس د تجارت کولو جوګه شي او خپلو کورنیو لپاره اضافي مالی ګټې ترلاسه کړي.
ما د دې زموږ د خویندو میندو د زنانو د هنرو کتو دا ډېر زیات بهترین دی ورلد کلاس دی دا د دې چې کوم پروډکټس دي دا پکا دي چې ملکی لیول باندې بلکې بین الاقوامی لیول باندې ایکسپورت شي نو دا دې حق لاو چې دوی انکریج کو د دې صلاحیتونو مخ کې د بزنس کمیونټي ته پیش کو چې دې ادارو سره مخامخ کو چې دې ادارو نه سره سپورټ اغستل غواړي چې هغه ورته ملو شي او ادارې هم دوی انکریج کړي.
د کارپوهانو په وینا د نړۍ په کچه د کارکوونکو کسانو او هنرمند کسانو کې تر 50% پورې شمیره د ښځو ده خو په پاکستان کې دغه شمیره د 40% نه هم کمه ده او هم دغه وجه ده چې د هیواد په کچه په عمومي توګه او د خیبر پښتونخوا په کچه په خصوصي توګه ځایي ښځو د خپل هنر او زده کړې تر اوسه هغه ګټې نه دي ترلاسه کړي د کومې چې زموږ زنانو ته ډېر ضرورت دی. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
او د همدغه ریپورت سره نننۍ خبری خبرونه هم پای ته رسی او بیا هم تاسو د ملتیا څخه مننه کوم چې موږ سره په پروګرام کې مل شوي او دغه راغلی ریپورتونه چې د سیمې څخه راغلی وو تاسو ولیدل. همداراز دلته همکارانو چې کوم بهرني راپورونه تاسو لپاره تیار کړی وو هغه مو هم تاسو سره په خبرونه کې شامل کړه. زه د دې خبرونه قربانه وم منظر شهید او د دې خبرونې پروډوسر وزمون سره از موږ همکار عبد حسین چې تاسو لپاره د ټول ریپورتونه او مواد برابر کړی وو او تاسو سره په دې خبرونې کې شریک کړل. نو تاسو ته هم ډېرې ښې چارې غواړو. سرلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.